درنو دوستانو ستړي مشهي د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو چې زموږ ام خمنې نیم ساته خبری مجلده زه اجمل اند هرکلی کوم. په دې نیم ساته خبری مجله کې د سر موضوع دا ده چې طالبانو د دوهی په خبرو کې د کوم منځګړي ګډون رد کړ. همدارنګه نور رپورټونه هم لرو خو پیل خبرونو کوو. اسدالله لودین د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
طالبان وایي که ارتیا پیښه چې قطر کولی شي د مذاکراتو له هر لوري سره په انفرادي توګه خپل نظر شریک کړي. ناټو یو ځل بیا په سوله کې د ښځو د حقونو پر ټینګښت ټینګار وکړ او د بلاروس په پلازمینه منس کې نن سلګونه ښځو بیا مظاهره وکړه. بشپړ خبرونه. طالبان وایي که اړتیا پیښه شي قطر کولی شي د مذاکراتو له هر لوري سره په انفرادي توګه خپل نظر او مشورې شریکې کړي. تر دې وړاندې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې ګوندې قطر او یو شمیر نور هیوادونه په خبرو کې د پټه په ولاړ حالات ماتېدو ته د منځګړي رول ولوبوي. د طالبانو د قطر دفتر ویان محمد نعیم ویلي بین الافغاني خبرو کې د منځګړي په نوم څوک نشته او پریکړه د مرکچي ټیمونو صلاحیت دی. په همدې حال کې د حکومت مرکچي پلاوي غړي شریف زرمتی وایي چې تر اوسه هم خبرو کې کوم پرمختګ نه دی شوی.
د مشرتابه او تماس ګروپونو ترمنځ په پرله پسې توګه ناستي او خبرې دوام لري، خو تر اوسه پورې کومې هوکړې ته نه دي رسیدلې. دواړه لوري هڅه کوي تر څو په دې لړ کې یوې مثبتې نتیجې ته ورسیږي.
د دوهې خبرې د سپتمبر په 12مه پیل شوې دي. په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي د ټولنې په بیلابیلو برخو کې د ښځو د ګډون پر دوام ټینګار وکړ. سټیفانو پونټیکورو ویلي د ښځو حقونه او ګډون کوم غوراوی او د خبرو وړ چیز نه، بلکې تلپاتې سولې ته د رسیدو یوه پیاوړې وسیله ده. نوموړي دغه خبرې د ښځو سولې او امنیت لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړې لیک د شلمې کلیزې په مناسبت یو ویډیویي پیغام کې کړي.
نن ښځې په امنیتي لیکو، مدني ټولنو، سیاست، ژورنالیزم، اقتصاد، سپورت، ساینس او هنري برخو کې فعالیت کوي. په ټولنه کې د دوی ګډون د تل لپاره د افغانستان مخ بدل کړی دی. تلپاتې سوله باید د دوی د لاسته راوړنو پر بنسټ جوړه، د دوی حقونه خوندي او داسې چوکاټ رامنځته کړي چې ښځې د برابرۍ لپاره مبارزې ته دوام ورکړي.
د افغان ښځو د ملګرو سفیرانو یوې ډلې هم کابل کې د غوراز لمانځلې او یو ځل بیا یې میرمنو ته د ملاتړ ډاډ ورکړی. د افغانستان کورنۍ چارو وزارت وایي تیرو نږدې دو میاشتو کې 216 ملکیان د طالبانو د بریدونو پر مهال وژل شوي. د وزارت ویان طارق آریان وایي دغو د ده په ټکو یرغلیزو بریدونو کې له 600 ډېر ولسي وګړي ټپیان شوي هم دي.
از اثر تحرکات
طالبانو 1500 ورځو کې نږدې 2000 یرغلیز بریدونه کړی دي. د دې بریدونو له کبله 1300 ملکیان وژل او ټپیان شوي دي. دغو 1500 ورځو کې څه باندې 2000 طالب ترهګر هم وژل او ټپیان شوي دي.
په افغانستان کې جګړه د سولې له خبرو سره سره توده شوې، خو د تودېدو پړی دولت پر طالبانو او طالبان برعکس پر حکومتي ځواکونو اچوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل چې د ملکیانو د وژلو عاملین د په ټکو امنیتي ځواکونه دي چې بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو پر ضد عملیات پیل کړي. د بلاروس په پلازمینه منسک کې نن سلګونه ښځو بیا مظاهره وکړه. مظاهره چان اوس هم له واکه د الکساندر لوکاشینکا لري کول غوړي. دا مظاهره یو ورځ وروسته تر هغې کېږي چې لوکاشینکا له نویو ګمارل شوو امنیتي چارواکو سره وکتل او د معترضانو په وړاندې یې د شدیدو اقداماتو خبرداری ورکړ. لوکاشینکا تازه د کورنیو چارو وزارت چارواکي بدل کړي او خپلې پولې یې تر یوې کچې تړلې دي. بلاروس کې د اگست د 9مې له ټاکنو وروسته اعتراضونه پیل شوي. د ولسمشریزو ټاکنو کې لوکاشینکا د شپږم ځل لپاره بریالی اعلان شو، خو مخالفان یې نه مني. روسیا وایي که د نګورنو قرباغ پر سر د ارمنستان او آذربایجان جګړه د ارمنستان خاورې ته ورسیږي، روسیا به یریوان ته اړینه مرسته برابره کړي. دغه خبره د روسیې د بهرنیو چارو وزارت نن په یوه بیان کې وکړه او له دواړو خواوې وغوښتل چې ژر تر ژره تاوتریخوالی کم کړي. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان نن د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین نه وغوښتل چې د امنیتي مرستې په اړه بیړني بحثونه پیل کړي. په بیان کې راغلی پاشینیان پوتین ته په خپل لیک کې ویلي چې تاوتریخوالی در منستان پولی ته نږدې شوی په داسې حال کې چې ترکیه له آذربایجان ملاتړ کوي. روستی راپور نه دادی چې نن هم د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ جګړه شوې ده. او د قزاقستان په لوی ښار الماتی کې د بشري حقوقو سلګونه فعالانو اعتراض وکړ. شاوخوا 300 فعالانو نن په دغه راټولیدنه کې د سیاسي اصلاحاتو او د غراز سیاسي انګیزو لمخې د عدلي تعقیب د پای ته رسیدو غوښتنه وکړه. الماتا کې چارواکو په یو بیساري اقدام کې د دغه میاشتې په پیل کې د اعتراض ته اجازه ورکړه. له دې وړاندې 2000 فعالانو د اعتراض غوښتنه کړې وه، خو چارواکو اجازه نه ورکړې. د دغه هیواد د قانون لمخې هر سیاسي حرکت باید د چارواکو له اجازه وروسته ترسره شي. په منځنۍ آسیا او بهر کې ډیر خلک په دې باور دي چې دغه قانون د خلکو له مدني حق نه سرغړونه ده.
خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. تفصیلی زموږ په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې هر وخت کتلی شئ. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. طالبانو هغه ریپورټونه رد کړل چې ګوندې د قطر په ګډون څو هیوادونه د افغان دولت او طالبانو د مرکچی پلاو ترمنځ پر کړنلاره د ځنډیدلو خبرو د چټکول لپاره منځګړی توپ تر مخته شوی دی. بلخوا د دوهې د سولې په خبرو کې د افغان دولت د مرکچی پلاوی یوې غړي شریفه زرمتی دا رد کړل چې ګوندې د خبرې په ټپه ولاړې دي.
د مشرتابه او تماس گروپونو ترمنځ په پرله پسې توګه ناستی او خبرې دوام لري.
په دې موضوع په ریپورت سربیره د سولې د شورا له پخواني مرستیال عبدالحکیم مجاهد سره به په دې وغه کې ګوچی په دوحه کې د سولې خبرې له کومو خنډونو سره مخ دي. دا به هم واوري چې په کابل کې نن د یوناما په نوښتي وغونډه جوړ شوی او پکې د سولې په برخه کې د خزو په ګډون ټینګار وشو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازي دفتر د سولې لپاره د سولې پروانو هڅو کې د خزو بشپړ برابر او مانادار ګډون حتمی بلل دي. له کابل څخه به ځینې نور ریپورټونه زما همکاران در وړاندې کی. په کابل کې په یو کور د پولیسو د ورتلو په اړه د بشري حقوقو د سازمانونو اندېښنې هم در سره شریکو او که وختو ځینې نور ریپورټونه هم لرو. دا د ازادۍ رادیو ده. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وایي په بین الافغاني مذاکراتو کې د منځګړي په حیث څوک نشته. تر دې مخکې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا کې یوې با خبره سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته ویلي و چې د پټه په ولاړو خبرو د بیا پایل لپاره قطر، جرمنی، ناروی، اندونیزیا او ازبکستان منځګړی توپ کوي. د سرچینې دا هم ویل چې ټاکل شوی نن د طالبان او افغان دولت د تماس ډلو ترمنځ خبري بیرته پیل شي. طالب ویان محمد نعیم کسام په دې اړه چې نن د تماس د ډلو غونډې بیا پیلېږي او کنه څه نه دی ویلي، خو رسنیو ته په استولي پیغام کې په خبرو کې د کوم منځګړي موجودیت رد کړ. دا خغلی نیم په وینا د خبرو د اسانتیا د برابرولو ترڅنګ کارتیا احساس شي کوربه هیواد یعنی قطر د بین الافغاني مذاکراتو په ناستو کې له ګډون پرته هر لوري سره په انفرادي توګه خپل نظر او مشورې شریکولی شي. نو مولي ټینګار کړی چې تصمیم خپل د بین الافغاني مذاکراتو د پلاو صلاحیت ده. د افغان دولت د مرکچی پلاوی وی بلې غړي حبیبي سرابي ام بیا ازادۍ رادیو ته په یو پیغام کې لیکلي چې د دواړو لورو ترمنځ خبري په ټپن نه دي درېدلې. دا افغان دولت د مرکچی پلاوی یوې بلې غړي شریفه زرمتی بیا نن غرمه مهال رسنوی ته په یو استولي پیغام کې ویلي،
د مشرتابه او تماس گروپونو ترمنځ په پرله پسې توګه ناستی او خبرې دوام لري.
شریفه زرمتی وایي چې په خبرو کې کوم پرمختګ نه دی شوی، خو ناستی کیږي او دوی هیله مند چې مثبتې پایلې به ولري. دا سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندې ناجی انوري هم ازادۍ رادیو سره خبرو کې دا تایید کړی چې د دواړو خواوو د رهبرۍ د غړو ترمنځ تماسونه او غونډې شوې دي. د افغان دولت او طالبانو د مرکشي هیئتونو ترمنځ وروسته له هغې خبرې ځنډنې شوې چې د بین الافغاني مذاکراتو لپاره د طرزالعمل د جوړېدو په برخه کې په څو مواردو اختلاف رامنځته شو. تاسو موږ له ازادي راډیو ناوري دوستانو ز په تیرو خبرونه کې په افغانستان کې د افغانستان د سولې د عالی شورا د پوخانی مرستیال عبدالحکیم مجاهد سره مرکه لرو مرکه درلوده چې دا مرکه هم در تخبره کو خو تر یوې لنډې خبرتیا ورسته.
سوله او ملی یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دا د ازادي راډیو د خبرونې په پایل کې مو په دوحه کې د روانو خبرو اترو پاړه او په دې منځ کې د منځګړتوب د رول پاړه ریپورت درلود. دا چې په دوحه کې واقعا روان دي د دواړو لورو ترمنځ خبرې هغه هم په ترسلمل باندې ولې دومره ځنډنې شوې، ولې دومره وخت ونیو او آیا له یو بنبس یا پټه په ولاړ حالت سره مخ دي، دا مې د افغانستان د سولې د عالی شورا د پخواني مرستیال عبدالحکیم مجاهد څخه په یو مرکه کې پوښتلی دي. له ښاغلي مجاهد مې لومړی وپوښتل چې په دوحه کې د سولې خبرې آیا په ټپه ولاړې دي او کله؟
دا په حاله چې د طالبانو د افغانستان د حکومت د هیئت ترمنځ مذاکرات کیږي، دا د افغانستان د مغلقې پیچیده مسلې په ارتباط باندې یو لوی پیشرفت او پرمختګ ده. د افغانستان خلک باید مایوسه نه سي. څنګه چې د افغانستان قضیه مغلقه ده، د غمره حوصلې ته موږ ضرورت لرو. ان الله مع الصابرین. دا چې په حاله په ظاهره باندې بنبست وتول کیږي او ضرورت ډېر زیات مشکل باندې نه ګورم کیدای شي په دې کې هغه څوک چې کوربه هیواد یې لکه قطر د اسانچاري رول ادا کوي او طرفین سره ملاقاتونه تیز کوي، یو نقطې ته ورسوي چې د اصلي مذاکرات پیل شي او لدینه هم یې خواته هغه هیوادونه چې د افغانستان په قضیه کې د مذاکراتو د قربتو لپاره یې ځانونه آماده کړي دي لکه انډونیزیا او جرمني او ناروی او قطر تل حاله موجود ده. کدی دغه هیوادونو ترمنځ یو مشترک یو کمیسیون او کمیټه جوړ شي او په ګډه باندې د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ د اسانچاري د تسهیل کننده رول په غاړه باندې ولري، زباور باور کوم چې دغه موجوده بنبست به متیږي او موږ به د پرمختګ او د پیشرفت په طرف باندې ځو.
مجاهد صاحب، د دواړو لورو ترمنځ اختلاف څومره دی؟ موږ سره یو مسله پر سنوي کې دا چې دواړو لورو یو ډول پریکړه کړې تر څو پوری چې کوم واضحه پرمختګونه کې دي مسایل په اړه به رسنوي تدیر سنه وایي خیدې سولې دي خبرو لپاره داسې یو څه دوی ته پکار وي. په هر صورت موږ ډیر معلومات نشو تر لاسه کولای. د تاسو فکر باندې دوی ترمنځ یو خاغه سرګند اختلافات دي چې ویل کېږي پر رسنوي کې چې دا موضوع اختلافي ده، دا آیا د دوی ترمنځ واټن واقعا دومره ډیر لري دی چې میاشتې میاشتې دی ونیسي چې لږ تر لږه دوی په کړنلار باندې تر اوسه پورې نه دي صلاح شوي؟
موږ باید د افغانستان د تاریخ نه زده کړو. هیڅکله افغانان باید د یو د بل د نفي کوشش ونه کوي. په لحاله اختلاف هم دي کې ده، مشکل په دې کې ده چې هر ډله کوشش کوي چې هغه ځان برلاسی وساتي او د افغانستان راتلونکی واکمنۍ د دې په لاس کې وي. موږ ته د جهاد دورې تجربه موجود دي، موږ د بوندې 2001 کال تجربه وجود لري چې خپل طالبان او حزب اسلامي په هغه معاهده کې موجود نه وو، څومره مشکلات یې راوصل د افغانستان لپاره. نو نه باید دا مسله بیا هم تکرار شي. په موجوده مذاکراتو کې زه فکر کوم چې د افغانستان کې د ټولو میشتو قومونو او د ځینې مطرح سیاسي جهتونو نمایندګان وجود لري. په کار خبره ده چې د یو د بل د نفي کوشش ونه کوي، د حزب کوشش ونه کوي، بلکې دا کوشش وسي چې د راتلونکي افغانستان د سیاسي حل په چوکاټ کې ټول قومونه پرګنې او سیاسي جهتونه باید مطمئن وسي. بیا به موږ وکولای شو چې په افغانستان کې صلح او ثبات او ټیکاو رامنځته شي.
عبدالحکیم مجاهد د افغانستان د سولې د عالی شورا پوخانه مرستیالو چې تاسو ورسره مرکه اوریده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازي دفتر یا یوناما د پایدار سولې لپاره د سولې پروانو خبرو اترو کې د خزو بشپړ برابر او مانادار غډون حتمی بولی. یوناما په یو اعلامیه کې د افغان خزو د دوستو سفیرانو په استازولۍ وایي چې ملګری ملتونه خپل ملاتړ ته د افغان دولت د مذاکراتي ټیم له خزینه او نارینه غړو څخه چې د خزو د حقونو مدافعان دي دوام ورکوي. خاطر پردیس په دې اړه ریپورت لري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر یوناما د سولې په خبرو اترو کې د افغان خزو په برابر او مانادر غډون ټینګار کوي. یوناما د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 1325 پریکړه لیک د شل کلنۍ په مناسبت د افغان خزو د 200 سفیرانو له ډلې څخه په استازیتوب ویلي چې خزو د سولې په ټول بهیر کې مهم لید لوري وړاندې کوي. په اعلامیه کې راغلي چې دوامدارو جګړو خزو او ماشومان هم سخت اغیزمن کړي او د 2020 کال د جنوري نه تر سپتمبر میاشتې پورې په افغانستان کې د لس مورد ملکی تلفات څخه څو باندې څلور یې خزو او ماشومان جوړوي. یوناما په خپل اعلامیه کې د جګړو لخکیلو خوا وغوړي چې جنسي او د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالی ژر کم کړي. په اعلامیه کې دغه شان ویل شوی چې د ملګرو ملتونو سازمان د افغان دولت د سولې د مذاکراتي ټیم له خزینه او نارینه غړو څخه په ټینګه ملاتړ کوي. د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر په خپل اعلامیه کې لیکلي چې دا د افغانانو د هغوی د سیمه ییزو نړیوالو شریکانو مسؤلیت دی چې ډاډه شي چې د سولې په بهیر کې بشري حقونه باید خوندي شي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي سټیفانو پونټیګرو پر خپل ټویټر باندې په یو ویډیو پیغام که ویلی شي په افغانستان کې باید د خزو د لاسرونو پر بنسټ یو پایدار سولې ټینګ شي. د ناتو د چارواکي وی چې د سولې په بهیر کې د خزو حضور باید د بحث وړ وي.
د خزو حقونه او د سولې په بهیر کې د هغوی ګډون اختیاري او د بحث وړ نه دی، بلکې دا یو پایدار سولې ته د رسیدو لپاره یو پیاوړې وسیله ده. ناتو له افغان خزو سره د دایمي سولې لپاره همکاري کوي.
دا په داسې حال کې ده چې څه باندې یوه نیمه میاشت کېږي چې د افغان دولت او طالبانو مذاکراتي پلاوی په قطر کې دي، خو لا تر اوسه د خبرو د پرمخ وړلو پر څرنګوالي سره نه دي صلاح شوي. د افغان دولت مذاکراتي ټیم یو شغړی لري چې څلوري خزې دي. افغان حکومت تل ټینګار کړی چې د سولې په بهیر کې به د تیرو کلونو لاسته راوړنې په تېره د ښځو په برخه کې خوندي پاتې شي. په همدې حال کې د ښځو د حقونو فعاله همیرا ثاقب ازادي راډیو ته وویل سخته اندېښمنه ده چې د سولې په بهیر کې د ښځو لاسته راوړنې له خاورو سره خاورې نه شي.
اندیښنې ټولې پر ځای دي. کله چې تاسې په بحثونو کې د ښځو له حقونو څخه خبرې ونه کړئ، نو تاسې به په یقین سره چې د یوې عادلانه سولې پر ځای چې نتیجه یې ټولنیز عدالت او د ټولو خلکو په تیره د ښځو د حقونو په پام کې نیول وي، د وخت ویشلو شاهدان واوسئ.
بلخوا په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت په یو ټویټ کې ویلي دي چې دا مهال شاوخوا 3500 ښځې د امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې فعالیت لري او دوی د ښځو په اړه پر خپلې ژمنې ولاړ دي. په کابل کې د افغان خزو د دوست سفیرانو ډله د استرالیا، ډنمارک، کاناډا، هالند، د اسلامي هیوادونو د همکاري او د سازمان د اغا خان شبکې، انګلستان او ملګرو ملتونو او امریکا له استازو څخه جوړه ده.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
افغان اکاسا طاهر رضایی شهدا کوي پولیس په کور ورغلی وای د دی پی خې پاړه زینو نړیوالو بنسټونو ته شکایت کړي. د ازادي رادیو ټول په دې برخه کې د کورنیو چارو د وزارت څېړنې دي ته د قناعت وړ نه دي. په ورته وخت کې د بشر د حقونو د څار بنسټ په کابل کې د یوې خزینه خبریالې پر کور د پولیسو وروستۍ حمله د طالبانو له کړنو سره ورته ګڼلي. تفصیل د خان محمد سین په ریپورت کې.
د جنوبی آسیا لپاره د بشر د حقونو سار بنسټ مرستیاله پتریشا گاسمن تازه ویلی چې په کابل کې د یوې ښځې پر کور د پولیسو ورتلل ټکان ورکوونکي دي. په کابل کې د یوې ښځې پر کور د پولیسو د حمله په اړه د راپورونو له خپرېدو وروسته ښاغلی سالی د اکتوبر په 28 پر فیسبوک باندې لیکلی وو د پولیسو پر ضد ټولو شایعاتو ته له دې جملې دغه پیښې ته چې پولیس د قانون له مراتولو پرته یوه کور ته ننوتي رسیدنه کیږي او هر چا چې دغه شایع ته لمن وهلې باید ځواب ورکړي. اغلی گاسمن د دغه لیکنې په غبرګون کې ویلي چې د جمهور رئیس لومړی مرستیال د دې پر ځای چې د پولیسو کړه وارزوي پر شاکی کس انتقاد کوي. او د جمهوری ریاست د لومړی مرستیال له رسنیو سره د اړیکو مسؤل رضوان مراد وایي د ښاغلي صالح د لیکنې هدف دا دی چې د دغې میرمنې ادعا څېړل کیږي که تورې بې بنسټه وي باید ځواب ورکړي. د جنوبی آسیا لپاره د بشر حقونو سار بنسټ مرستیاله ازادي راډیو ته وایي د دغې ښځې پر کور د پولیسو حمله او د موسیقي غلي کول د طالبانو له کړنو سره ورته دي، ځکه طالبانو د خپلې واکمنۍ پر مهال د موسیقي خپرولو او اورېدلو ته اجازه نه ورکوله.
The fact that the police would try to stop parties or gatherings where people play.
دا واقعیت پولیس هڅه کړي چې یو کور ته ننوځي او په یوه میلمستیا کې موسیقي غلي کړي، هغه څه چې له طالبانو یې تمه کیږي نه له پولیسو.
دې د دغه پیښې پر کره او هر اړخیزې څېړنې هم ټینګار کړی دی. په ورته وخت کې طاهره رضایی چې مدعی شوې د اکتوبر په 15مه شپه پولیس د لسمې حوزې له عامر سره یو ځای له رسمي اجازې پرته د دې کور ته ننوتې، وایي په دغه شپه د حوزې یوه کارکوونکي ځان څارنوال وښود او بیا له پولیسو سره د دې کور ته ننوتل، ټول کور یې وپلټه او له میلمنو یې تحقیقات وکړل. د ازادي راډیو ته وویل پولیس یې کور ته له ننوتلو وروسته پرته له اجازې د ده او د میلمنو عکسونه واخیستل او پر میلمنو یې لاسلیکونه هم وکړل. په ورته وخت کې د بشر د حقونو د سار بنسټ د طاهرې رضایی له خولې لیکلي چې پولیسو د کور د پلټلو پر مهال پرته له اجازې د دې فلم واخیست او ترې غوښتي دي چې په پاڼه کې د ډاډ ورکړي چې په راتلونکي کې به میلمستیاګانې نه کوي او موسیقي به پکې نه غږوي. د رضایی په خبره دغو پولیسو یوه میلمنه ښځه هم وډبوله. دغه خبریاله مدعی شوې چې د دغه شپې د پیښې د چیغو او د پولیسو د ورتګ تصویرونه یې هم اخیستي او د اړتیا په صورت کې به یې خپاره کړي. رضایی وایي له ځینو نړیوالو بنسټونو یې غوښتي چې د دې شکایت ته رسیدنه وکړي.
له نړیوالو بنسټونو هیله کوم چې دغه قضیه په جدي او عادلانه توګه وارزوي. د لومړي مرستیال له لیکنې او د کورنیو چارو وزارت له بیانې د ډار احساس کوم. له دې عمله د نړیوالو بنسټونو همکاري غواړم.
ومو غوښتل په دې اړه د کورنیو چارو د وزارت د بیان د طارق آریان نظر هم ولرو، خو ده په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. خاغلی آریان مخکې له دې په خپل ټویټر کې لیکلي و چې د یوې ښځې ادعا چې ګواکې پولیسي کور ته ننوتې څېړل کیږي. د کورنیو چارو وزارت د بیان د لیکنې له مخې لومړني نتایج ښیي چې د دغې ښځې د کور پلټل قانوني وو او د څارنوال په شتون کې شوي دي. آریان دا هم لیکلي چې دغه پلټنه د سیمې د خلکو د وړاندیز له مخې شوې ده. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
اوس هم ننګرهار ته په جلال آباد ښار کې نن لسګونه کسان په اعتراض راوتلي وو. دوی د هغه څه پر ضد اعتراض کوه چې دوی اسلام ته په فرانسه کې د فرانسې د ولسمشر لخوا شوی سپکاوی باله. له ننګرهار څخه پرې سهار ګل امیرزی رپورټ راکړي.
دا په ننګرهار کې د هغو لسګونو کسانو غږ دی چې نن یې په جلال آباد کې د فرانسې ولسمشر او ځایي حکومت پر ضد شعارونه ورکول. دوی چې د فرانسې ولسمشر د اسلام پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ته په سپکاوي تورنوي، وایي چې د فرانسې دا کار د نړۍ له ټولو مسلمانانو سره په ښکاره دښمني ده. د دوی له ډلې دیني عالم حبیب الله جلال آبادی له افغان حکومت وغوښتل چې له فرانسې سره خپلې ټولې اړیکې له منځه یوسي او د دوستۍ له لیسته یې وباسي.
رئیس جمهور صاحب ته دا مؤدبانه عرض کوم چې د فرانسې د حکومت سره سفارتي تعلقات ختم کړه.
دغه مظاهری په فرانسه کې د یو ښوونکي له وژلو وروسته چې د اسلام پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم ته منسوب یو لانجمن کاریکاتور خپل زده کوونکو ته ښودلی وو پیل شوې. له دې وروسته دغه ښوونکی د یو حمله کوونکي له لوري چې د الله اکبر نارې وهلې د پاریس ښار په شمال لویدیځه سیمه کې ووژل شو. د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون دغه حمله د اسلام پالو ترهګرو حمله وبلله، وویل چې دغه ښوونکی د بیان د ازادۍ د تدریس له امله وژل شوی دی. د تاریخ مضمون د دغه ښوونکي وژل په فرانسه کې وروستۍ وژنه نه وه. له دې وروسته د چاکو په وسیله د فرانسې په یوه کلیسا کې درې نور کسان هم ووژل شول. خو د ننګرهار لارینوال وایي باید د فرانسې ولسمشر په دې خاطر چې اسلام او د اسلام پیغمبر ته سپکاوی کړی بخنه وغواړي. بس مینه چې د یو شمېر نور خزینه او په ملګرتیا یې په دغه لارینو کې برخه اخیستې وه، وویل چې که د فرانسې ولسمشر بخنه ونه غواړي نو د دوی لارینونه به دوام ولري.
مونږ به تر څو دا لارینونه کوو چې تر څو دا مونږ نه بیرته بخنه ونه غواړي.
په ننګرهار کې د ځوانانو ملي یووالي ټولنې لخوا پر دغه ترتیب شوي لارین سربیره د مرکز کابل په ګډون په څو نورو ولایتونو او د نړۍ په ځینو هیوادونو کې هم ورته لارینونه شوي وو. سهار ګل میرزا، ازادي راډیو، جلال آباد.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا حاضرین دا کمیسته
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي
زنګړی مرکی
مخمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زه ډیر ناخوش وم چې ګډون نه پښکې کړم
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ
افغان حکومت رسمن د بیا اسناد او موټرو د ثبت پروسه پیل کړی ده دا مالی وزارت سرپرست عبدالهادی ارغندیوال د دې پروسې په پرانیست کې ویل چې دا بهیر د پایل هدف د غیر قانوني وسایتو قانوني کول دي هغه موټر چې ظاهرا په قاچاقي ډول افغانستان ته راوړل شوی او په امنیتی پیخو کې ترې کار اخیستل کیږي دا په داسې حال کې دا چې د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح د کابل ښار د امنیت د ټینګښت مسولیت لمنلو وروسته ټینګار وکړ شي دا بیا اسنادو موټرو او دا قانوني کول لپاره باید کار وشي فیروزا عزیزی پری تفصیل لري
د افغانستان د مالی وزارت د بی اسناد او وسایتو مالکانو لپاره دوه میاشتې وخت ورکړ چې د ثبت او تای مراحل په مرکزونو کې خپل موټر ثبت کړي د دغه وزارت سرپرست عبدالهادی ارغندیوال د شنبه په ورځ د بی اسناد موټرو د قانوني کولو په پرانیست غونډه کې وویل دا چاره به د امنیتی پیښو په کموالي کې ګټوره تمام شي
ما امروز مسلې بسیار مهمه را
مونږ نن ډیره مهمه مسله ارزو چې د هیواد د ملي امنیت لپاره مهمه و هغه موټر چې په قانوني ډول هیواد ته راوړل شوی له هغه په ابزاری تو او اند هیواد امنیت په ګډوډولو کې استفاده کیدله او دا سلسله باید ختم شي له بده مرغ ډیر هغه موټر چې د هیواد امنیت په خرابولو کې کارول کیدل راجستر نه و او تختنی نه درلو
هغه کشور ما داخل بودن اونا راجستر نه بودن و به نام کسی هم نه بودن
خغلی ارغندیوال خبرداري ورکړ چې لټاکل سوی یو دوه میاشتو وروسته به هیڅ ډول وسایط ته د سب او تای مراحل اجازه ورنه کړل سي همدارنګه فعالیت به هم منسي د افغانستان د ګمرکاتو عمومي رئیس خلیل الله صالح زاده په دغناست کې وویل په 13 کلونو کې 3600 اراده موټر د ګمرکاتو له قانوني لارې راوړل سوی دي هغه تایید کړ چې د قاچاقي وسایطو د راوړلو د مخنیوي لپاره دوی پلان لري چې ګمرکي تعرفي راکمی کړي خغلی صالح زاده وایي ټول ولایتونو په ګمرکونو او مستوفیتونو کې اجرایی واحدونه جوړ شوی چې د موټرو د اسنادو د تای مراحل پروسه به په کې اجرا شي د افغانستان د ګمرکونو عمومي رئیس وویل د وسایتو د اسنادو تای مراحل پروسه به په وو ورځو کې او په 15 پړاوونو کې چې د فورم بشپړول د ګمرکاتو په ډیټابیس کې د معلوماتو شاملول په امنیتی ادارو کې د تای مراحل په ګمرکونو کې د تخنیکی چیک او مالی اخیستل او د ترافیکو ریاست لوري د پلیټ اخیستل دي تر سره شي افغانستان د مالی وزارت وایي چې له 1991 تر 2000 مډل وسایتو ته به 50% له 2000 تر 2011 مډل ته به 50% تخفیف او له 2011 تر 2020 مډل وسایتو ته به 15% تخفیف ورکړل سي خو د افغانستان د موټرو پلورلو سراسري ټولنه د مالی وزارت له دغه طرح سره مخالفه ده د دغه اتحادی رئیس نظام الدین وهرابی ازادي رادیو ته وویل
یعنی خودش پایکار یا پروسه
دغه چار به د ګمرکاتو قانوني پروسه ګډ وډه کړي سوداګر به مایوسه شي په تمه وي چې قاچاقبران له سرحداتو موټر راوارد کړي او دلته تخفیف واخلي او بازار ته یې ارزه کړي
نو مورا ټینګار کوي چې د قاچاقي موټرو د واردولو مخه د په جدي توګه ونیول سي او په دې اړه د په سرحداتو کې امنیتي ځواکونو مرسته وغوښتل سي د بیا اسناد او وسایتو د ثبت او تای مراحل پروسه په داسې حال کې پیل شو چې په کابل ښار کې د جنایي جرمونو او نامنیو لزیاتیدو وروسته د جمهور رئیس لومړی مرستیال امر الله صالح د ښار د امنیت د ټینګښت مسولیت اخیستی او ټینګار کړی چې بیا اسناد او وسایت به قانوني کوي فیروزه عزیزی ازادي رادیو کابل
هر تصویر کې زر خبرې سته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو تر ولې جاي د ایمیل ادرس مده ازادي ویب @rfeerl.org
د درنو دوستانو هغه ریپورتونه مو چې په دې نیم ساته خبري مجله کې واوریدل کولای شي چې په تفصیل عکسونه او ځینې مواردو کې له ویډیوګانو سره زموږ په ویبپاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې وګورئ. د دې نیم ساته خبري مجله پای ته رسیدلی یو. سید سمیع عباس په سټوډیو کې دی او بل نیم ساته خبري مجله درته وړاندې.